The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین نن د شور ورځ د کال 2013 اکتوبر د میاشتې یو ډیر شمنټه دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي په دې نیم ساعته خبري خبرونه کې درته ځاښ په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټی کې د پېښور های کورټ په پخوانی قبایلی سیمه کې د لنډمحال حکومتداری قانون بیرته ختم کړی او د دې قانون ځینې برخې یې د پاکستان د عین خلاف ګڼلې دي ځکه چې وایي په دې کې حکومتي چارواکو ته د هغوی تر استعداد زیات واک ورکړی شوی و. د افغانستان د طالبانو هغه پنځه مشران چې په کال 2014 کې د یو امریکایي پوځي په بدل کې د ګوانتانامو بې زندان نه آزاد کړی شوي وو په خطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې شامل شوي او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلینیا ټرمپ په پیټسبرګ ښار کې د هغه سنګاګ سفر کړی چرته چې یو وسلوال د خالی په ورځ عبادت باندې ولاړ یوولس یهودیان وجلي وو. قدرمن اوریدونکو په دې نیم ساعته خبري خپرونه کې به تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکه وړاندې کوو. موږ سره اوسې خو ولزو د خبرونو تفصیل ته د پېښور های کورټ په پخوانی قبایلی سیمه کې د لنډمحال حکومتداری قانون بیرته ختم کړی او د دې قانون ځینې برخې یې د پاکستان د آئین خلاف ګڼلې دي ځکه چې وایي په دې کې حکومتي چارواکو ته د هغوی تر استعداد زیات واک ورکړی شوی وو. هایکورټ ته د دې قانون په ضد درخواست د دره ادمخیل اوسیدونکي وکیل علي اعظم افریدي ورکړی وو. هغه له وی وی ډیو سره په مرکه کې وویل چې دا قانون یې ځکه چیلنج کړی چې د قبایلي سیمو ضلعي انتظامیو ته عدالتي واک ورکړی شوی وو او د ده په وینا دا نه په نړیواله توګه نه د پاکستان د آئین او نه د اسلام په بنیاد جواز لري. د روان کال د مې میاشتې په وروستیو کې د مرکزی پارلیمان او پښتونخوا له اسمبلۍ د 25م آئینی بدلون تر منظوري د وروستو فاټا د پښتونخوا برخه وګرځول شوه او د اف سی آر قانون پر ځای هلته د لنډمحال حکومتداری قانون یا فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن فرض کړی شو. د سرکاري وکیل لخوا د کوم قانوني جواز تر نه وړاندې کېدو وروستو پېښور هایکورټ عدالت دغه قانون په سمدستی توګه منسوخ کړ او د پښتونخوا صوبایي او مرکزی حکومت ته یې امر وکړ چې په یوه میاشت کې دننه د عادي عدالتونه پخوانیو قبایلي سیمو ته وغځول شي. د افغانستان د طالبانو هغه پنځه مشران چې په کال 2014 کې د یو امریکایي پوځي په بدل کې ګوانتانامو به زندان آزاد کړی شوی وو په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې شامل شوی. په نږدې ورځو کې امریکایي مامورینو په دوها کې د دغه دفتر د لارې طالبانو سره لومړنۍ خبرې کړې وې. د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د نهې په ورځ د وی او اے انګریزي څانګې ته وویل چې د قطر دفتر کې شامل شوی طالبانو طالب مشرانو ته په یوه دستوره کې په رسمي ډول د سیاسي مارکچیانو کار وسپارل شو. مجاهد وویل چې دوی کافي آرام وکړ او اوس یې د طالبانو عملی خدمت بیا پیل کړ. په قطر کې د طالبانو په آزاد شوی مشرانو کې د طالبانو د وخت داخله وزیر مولا خیر الله خیرخوا د طالبانو د بلخ او لغمان ولایتونو والی یا گورنر مولا نور الله نوری مولا عبدالحق واسق چې د طالبانو د استخباراتو نائب مشر وو د طالبانو پوجي مشر مولا فاضل مظلوم او د طالبانو د مواصلاتو رئیس محمد نبی عمری شامل دي. د خپل مشرانو په بدل کې طالبانو د امریکایي پوځي د پوز یو اسکر سرجنټ بوب برګډال د خپل ولقې نه آزاد کړی وو. د طالبانو په سیاسي دفتر کې دغه طالب مشران په داسې وخت شامل شوي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د لومړیو خبرو لږ تر لږه دوه معلوم دورې شوي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمن میلینیا ټرمپ په پیټسبرګ ښار کې د هغه سنګاګ سفر کړی چرته چې یو وسلوال د خالی په ورځ عبادت باندې یوولس یهودیان وجلي وو. د امریکا صدر د سنګاګ رابی یا مذهبي مشر جافری میرز او امریکا ته د اسرائیل سفیر سره اخیر په خیر وکړل. صدر ټرمپ سره خپل زوم جیرارډ کوشنر چې یهودی دی او لور ایوانکا ټرمپ چې هم یهودیت ته اوړېدلې په دغه سفر کې ملګری وو. په دغه مهال یو شمیر احتجاج کوونکي هم موجود وو چې د صدر ټرمپ په ورتګ خوشحاله نه وو. صدر په دغه مهال د پیښې ښکار شوو کورنیو سره همدردی وښوده او د هغه پولیسو یې مننه وکړه کومو چې په موقع حالات د قابو لاندې راوستل. د ترکی صدر رجب طیب اردوان په سعودي عرب غږ کړی دی چې هغه تنان څرګند کړي چا چې د سعودي صحافي جمال کاشوغجي په استنبول کې د سعودي عرب په قونسلګرۍ کې د وژنې امر کړی. په پارلیمان کې د صحافیانو سره خبرو کې صدر طیب اردوان وویل چې د جمال خاشقجي د وژنې پلټنې به زر تر زره سرته رسول کیږي. د زیاته کړه چې دغلته د بهانو هیڅ جواز نه پیدا کیږي. د دغه صحافي د وژنې په لړ کې په سعودي عرب کې نیول شوي 18 کسانو د حواله کولو غوښتنه هم ترکی د سعودي عرب څخه کړې. په عین حال کې ملګرو ملتونو بشري حقوقو کمیشن په سعودي عرب او ترکی باندې د آزاده او بېطرفه پلټنو لپاره کړی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنونکو، اوس هم ستاسو پام راګرځوو د مرکې په لوفته. دغه مرکه د ډیوا ریډیو خبریال زمونږ د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومن دغه مرکه د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر سلطان خان سره کړی ده. او سلطان خان وای چې د خیبر پښتونخوا سره نوې شامل شوی و ضلع چې کوم قبایلی ضلع دي، دغه ضلعو د شاملولو په حق لباندې چې کوم اوس اوسنۍ د پېښور های کورټ لخوا دغه بیان راغلی دی چې دغلته کې کوم موقتی قانون یا موقتی کوم ریګولیشنز فرض کړی شوی و چې کومې ته لنډمهاله حکومتداري قانون هم ویل کېږي. د دغه قانون د ختمولو فیصله کړې ده. وایي چې دغه قانون نه د پاکستان د آئین سره سمون خوري او نه د کوم نړۍ داسې یو ملک دغه سی قانون یا دغه سی کوم نظام شته چې د هغې لاندې د خلکو سره کوم رویه ساتل کیږي. یا د دې چې دغه قانون پر ضد مخکې نه هم اوازونه پورته کېدل او ویل کېده چې ګینې دغه قانون د ختم کړی شي او د خیبر پښتونخوا چې کوم قانون دی دغلته کې چې کوم آئینی چارې دي هغه دی هم دغه وو قبایلی سیمو ته وغځول شي. نو راځي چې نورې خبرې ترې د سلطان خان سره واورو. د ډیورډ خبریال ارشد مومن دغه مرکه کړې.
آرټیکل 247 ختم شو. نو ریګولیشن چې کوم دا آرټیکل 247 نه ودا لکه دا دی هغه مور چې کوم یو قسم تا وکنه نو آرټیکل 247 نو چې هغه آرټیکل 247 کله ختم شو نو دا یو لیگل کوېشن نه چې لکه هغه مور ختم شو مطلب دا دنیا دې ختم شو. نو دا ریګولیشن څنګه دی اشته دی کنه نو دا ما خپل ذاتی رائے ده چې کوم د سپې قانون نه لاندې وخت په دغه کې لاګو دی په ټول یو په دا فاټا مخ کې وو نشته دا یو څه بده او دا دی لیوی نو مطلب دی های کورټ کدا چې څه څنګه نن کړی دي ما ته خیر نوټس نشته دا به تاسو کوم خدای زما په خیال زما خو چې ذاتی کوم راي دی د لوړ ډپارټمنټ کوم راي دی نه بالکل هم دا چې یو څه بده یو قانون دی دا دغه چې کوم شوی دی دا فاټا اټاری ترمن نه سوري فاټا مرګر چې کوم شو 25 جی فاتا چې کوم مخکې فاتا و بلکې په بجنه موږ د لوکل ګورنمنت اکټ چې کوم نوی جوړو نو دا هم دي چې ناقص شي الیکشن موږ د لوکل ګورنمنت والا هم پدې کې کو 2019 نه مخکې به 2019 پورې به 2019 پورې به په وایې سم لو الیکشن مو شي ان شاء الله دا مسرور او هغه به شي. مطلب دا دی چې هغه پچې کې نیم کوشو خو هغه به اوس راشي هغه کوم چې پکار دي چې هغه
یو پښتنه ده چې عدالت ویلي چې اوس هلته چې کوم انتظامیات سران دي هغې جوډیشل پاور چې کوم دی یا چې کوم د جوډیشل پاور دی هغه نشي استعمالولی او حکومت ته ویلي دي چې تاسو تیاری وکړئ د عدالتي دیرش ورځو کې عدالتي نظام راوستو او هلته برابرېدو. ستاسو حکومت څومره تیار دی چې په نږدې ورځو کې هلته یا په څومره ورځو کې هلته عدالتي سیستم برابر کړی شي؟
موږ خو دې کې داسې ده چې چونکې د دې د علاقې چې څونه دي چې دا ودرلی شوه چې مخکې به ورته فاټا دی نو دې کې چونکې حالات د نور صوبې نه لږ شانتې بدل دي نو په دې کې موږ لګیا یو قانون جوړو او هغه د دماغو چې ګرس صاحب سره ملاقات شو نو هغې کې هم دا خبره ډسکس شوې وه خو موږ داسې یو قانون راولو چې په هغې کې د مطلب دا دی چې کوم سټډي سي راغې نو هغه سره خو جوډیشل پاور نه وي پکار نو بالکل بنېږي هغه بنېږي لږ ډېر چینجز به وي د دغه علاقې د دغه روایاتو مطابق. د جرګه چې کومه ده نو موږ غواړو چې دا فارمالایز کړو او هغه بیا د یو جوډیشل چې کوم دغه افسر دغه دغه لاندې شي. مطلب دا دی چې سوپرویژن باندې جوډیشل افسر کې یو جرګې ته پکې څه ناڅه رول ملو چې ځکه چې هلته کې تاسو پته ده جرګې او حیثیت خو شته دی
ورځې به څومره وغواړي تاسو له چې ډېر ورځې درکړي عدالت لخوا ډېر ورځې ورکړل شوي دي اندازه تن ورځې به څومره وغواړي
موږ د عدالت د وینا نه مخکې چې کوم دینو موږ په لیمانی کار شروع کړی دی هغه بل چې کوم دی هغه قانون هغه تقریبا تیار دی هغه کې څه دغه نشته دی څه پکې پاتې نه دي. خو اوس تاسو څنګه وایئ زما نو تاسو کې خو لا نشته زما علاقه کلي خو که تاسو وایئ چې عدالت ډېر ورځې ورکړلې نو مثلا موږ ورته تیار یو موږ ورته د هغې نه مخکې چې کوم دینو دا سیستم جوړ کړو نور خو به دا ټول په شریکه باندې کوو. اوس که موږ عدالتونه هلته کې جوړو نو جوډیشل نه به موږ ریکوست کوو دغه چې دا خو به جوډیشری لاندې به درسه کېږي هغوی به ورته جنجان پرووایډ کړي عدالتونه به جوړوي موږ به پولیس ورلیږو موږ به دا نور ډپارټمنټ ور مخکې کوو نو موږ خو ورته آلریډي دی دغه نه مخکې ورته موږ تیار وو او دومره دکه ورته دېر شو د ټارګټ موږ ته ملو شوي چې دی کې دا اوکې نو ما په خیال موږ ته خو ګران نه دي دا به موږ امپلیمنټ کړو هغې نه مخکې.
په پاکستان کې د مخ په زیاتیدونکې د آبادۍ سره د اوبو ستونزه د غشانتې مالی ستونزې د ګرانۍ یو شمېر نورې ستونزې رامخته کېږي. د اوبو ستونزه په نږدېو کې په پاکستان کې ډېره لویه ستونزه جوړېدونکې ده چې له کبله یې د ملک په ځینې برخو کې اوبه بیخي غیبېدونکې دي چې پکې بلوچستان د کراچۍ ځینې برخې او په کراچۍ ښار کې دننه خپله هم دغه ستونزه موجود ده اوبه د سکلو د اوبو خبره. نو په دغې باندې د ډیو راډیو همکار زمونږ چې کوم همکار در باب محمود علي هغې پې راپور تیر کړی دی تاسو ته وړاندې کوي.
د قاسم بټ د هرې ورځې کړاو خلک د معمول یوه خبره ګڼي. دا اویا کلنه هر ورځ خپل ډیر وخت د سکلو او د کور د عام استعمال لپاره د اوبو د لوښو په ډکولو لګی. حکومت هر ورځ د یو څو ګنټو لپاره اوبه ورکوي. که چېرته د ورځې په یو بله برخه کې دا اوبه ورکړل کیږي نو بټ بیا اوبو پسې ورځي. د بټ کورنۍ د څوارلسو کسانو ده. د کراچۍ په مغربي برخه کې د کم آمدن خلک اوسي او بټ وای بلدیا ټاون کې دا یوه غټه ستونزه ده. دی وایي ډېرو سیاستدانانو ورسره لوزونه کړي دي خو نه ګڼي چې په دې کې به څه بدلون راشي.
جس طرح گورنمنٹ غریب کو پیسا جا رہا مارا جا رہا ہے مہنگائی پہ ہوتی جا رہی ہے پانی کا ان کو تکلیف ہے پانی کی
غریب یوش میں ستونز سره مخ دی. دوی گرانے ډیر زپلی دی دلته هر یو تند اوبو د کمی سره مخ دی. دا سی یو سیاستدان یا پارلیمانی غړشتہ چې دې مسلې سره مخ دی. یو تن هم داسې نشته چې دی خلکو په شان په اوږدو قطارونو کې د اوبو لپاره ولاړ وي. هیڅ یو سیاستدان د دې مسلې سره مخ نه دی. دوی سرکاري مراعات اخلي په غټو گاډو کې ګرځي او غټې تنخواګانې هم اخلي. عام ولس ته هیڅ نه ملاویږي.
په دې علاقه کې دا د هر چا کیسه ده. د سرکاري نلکو ګیر چاپیر هر وخت رش وي او د خلکو اوږده اوږده قطارونه ولاړ وي. د ښار د مشهورو اوبو خرڅونکو نه اوبه اخستل خپله د کړو نه ډک کار دی او د یو عام تن د وس نه بره خبره ده. جمیله بیبی هم په دې علاقه کې اوسي.
هم حکومت سے یہی چاہ رہے ہیں مجھے پانی آ جائے.
موږ دلته د شلو کالو راهیسې اوسېږو او زموږ کورونه تر وسه اوبه نه دی ورکړل سوي. موږ غواړو چې حکومت زموږ علاقې ته اوبه ورکړي. د اوبو رسد ډیر د تشویش خبره ده. زموږ کوڅه ډیره تنګه ده او د اوبو ټینکر پکې نسی تلای. بیا هم که په څه طریقه موږ د اوبو ټینکر دلته راورسوو هم نو د اوبو خوند ښه نه وي. موږ خپلو ماشومانو ته د سکلو لپاره دغه اوبه نسو ورکولی ځکه چې دا به دوی ناروغه کړي. موږ څه وکړو؟
اوبو خرڅونکي د ټینکر مافیا په نوم یادیږي. د ښار ته هر ورځ 900 میلیونه کیلنه اوبه ورکول کیږي او په دې کې د ټینکر مافیا خپله برخه ده. د کراچۍ د یوې کمپنۍ ټیکنو کنسلټ انټرنیشنل تر مخه هر ورځ شاوخوا 30-40 میلیونه کیلنه اوبه خرڅونکي اخلي. دوی وایي د دې له وجې د وړاندې نه د ستونزو سره مخ خلک دوی ته د خپلو کورنو د ضرورت لپاره په زیاتو پیسو ورکولو مجبوره شوي دي. د ټیکنو کنسلټ انټرنیشنل تر مخه د 3000 کیلنو د اوبو بایه د 500 نه تر 6000 روپو پورې ده. دا د ځینو خلکو د یوې هفتې او بیا د ځینو لپاره د یوې میاشتې د دیاړې برابر پیسې دي. د نړیوال مالیاتی پنډ یا IMF تر مخه په نړۍ کې د اوبو د انتهایی کمی سره مخ ملکونو کې پاکستان په دریم نمبر دی. د اوبو د وسایلو لپاره د پاکستان د تحقیق اداره یا پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واټر ریسورسز وای پاکستان یو زری ملک دی او اقتصاد یې په دې اړه لري او یره څرګندوي که چیرې د اوبو ذخیرې په ختمېدو وي نو بیا په کال 2026 کې به د اوبو د انتهایي کمی سره مخ شي. ډاکټر محمد بشیر لاکھانی د ټیکنو کنسلټ انټرنیشنل د اوبو او توانایي د څانګې مشر دی. دی وایي د اوبو د ذخیرو او د ډیمونو د جوړولو په هکله د چارواکو خوی پاکستان کې د اوبو د کمی ستونزې ته لاره هواروي. دی وایي د اویا په لسیزه کې د تربیلا او منګلا ډیم د جوړولو نه پس چارواکي د اوبو د نوو ذخیرو جوړولو کې پاتې راغلي دي. دی خبرداری ورکوي چې د هرې ورځې د تیرېدو سره ملک کې د اوبو کمی سیوا کیږي.
آبادی بڑھ رہی ہے، کیا کہتے ہیں، پانی کی ضرورت بھی بڑھ رہی ہے.
وخت سره سره د علاقې آبادی سیوا کیږي او هم دې سره د اوبو ضرورت هم سیوا کیږي. د کروندې او د کورنۍ استعمال ضرورت هم سیوا شوی دی. خلکو ته د څښلو لپاره هم اوبه پکار وي. په داسې حالاتو کې هر ورځ د اوبو د کمیدو مسله یوه غټ کړکېچ را مخې ته کوي. موږ ته د هغه وخت نه وېرېدل پکار دي چې خلک به په اوبو جګړې شروع کړي او مر ژوبلې ته به لاس واچوي. څرنګه چې دې ته توجه ورکول کیږي نو ډېر امکان دی چې همدغه صورتحال جوړ شي.
د لسیزو راهیسې د اوبو د ذخیرو د جوړولو په سر سخت سیاسي اختلافات لیدل کیږي. د دې مخالفین یره څرګندوي چې د دې د جوړولو سره به د کرکیله ځمکه د اوبو لاندې راشي او په سیندونو کې به د اوبو چلن ګډوډ شي. موسمي بدلون هم په دې صورتحال کې خپله برخه لري. د سرخار اسلام آباد هب ډیم یا د اوبو ذخیره په ختمېدو ده او په ملک کې د بارانونو ډېر ضرورت دی. سید غنی په سند صوبه کې د مقامی حکومتونو وزیر دی.
مونږ په کراچی ښار کې د اوبو د رسد د خکولو هڅه کوو. مونږ د اوبو غلا د راکمولو لپاره هم هڅه کوو. د اوبو د رسد نظام مخ کړی دی. مونږ په دبیجی کې د اوبو سټیشن کې د اوبو پمپونه هم نوي کړی دي. دې سره به مونږ ته هر ورځ د ښار 100 میلیونه ګیلنه اوبه نورې میلاو شي. مونږ په یوه بله منصوبه هم کار کوو او دې سره به مونږ ته د ښار لپاره هر ورځ نورې 15-16 میلیونه ګیلنه اوبه میلاوېدل شروع شي. مونږ د کارخانو د ګنده اوبو د بیا د استعمالولو لپاره هم کار کوو.
د پاکستان حکومت په ټول ملک کې د اوبو د ذخیرو جوړولو لپاره کار شروع کړی دی. د وای دې سره به د اوبو مسله راکم شي. خو د کراچۍ غریب او بېوسه اولس د خپلو کورنو د اوبو د ضرورت پوره کولو لپاره هر ورځ د مشکت سره مخ دي.
د افغانستان د طالبانو هغه 15 مشران چې په کال 2014 کې د یو امریکایي پوځي په بدل کې د ګوانتانامو بې زندان نه آزاد کړی شوی وو په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې شامل شوی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
د افغانستان د طالبانو هغه 15 مشران چې په کال 2014 کې د یو امریکایي پوځي په بدل کې د ګوانتانامو قید نه آزاد کړی شوی وو په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې شامل شوی دي. په نږدې ورځو کې امریکایي مامورینو په دوحه کې د دغه دفتر د لارې طالبانو سره اولنۍ خبرې اترې کړې دي. د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد د نهې په ورځ د وی او ای انګریزي څانګې ته وویل د قطر دفتر کې شامل شویو طالب مشرانو ته په یو دستور کې په رسمي ډول د سیاسي جوړجاړي کار وسپارل شو. مجاهد وویل دوی کافي آرام وکړو او اوس یې د طالبانو عملی خدمت بیا پیل کړو. په قطر کې د طالبانو په آزاد شو مشرانو کې د طالبانو د وخت داخله وزیر ملا خیر الله خیرخوا، د طالبانو د بلخ او لغمان ولایتونو والی یا گورنر ملا نور الله نوری، ملا عبدالحق واسق چې د طالبانو د استخباراتو نائب مشر وو، د طالبانو فوزی مشر ملا فاضل مظلوم او د طالبانو د مواصلاتو رئیس محمد نبی عمری شامل دي. د خپل مشرانو په بدل کې طالبانو د امریکایي پوز یو عسكر سارجن برګډال د خپل ولکینه آزاد کړی وو. د طالبانو په سیاسي دفتر کې دغه طالب مشران په داسې وخت کې شامل شوي چې د واشنگتن او د طالبانو ترمنځ لکتر لګه دوه معلوم ملاقاتونه شوي دي. د طالبانو سره په قطر کې د خبرو ورستۍ ناسته په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکایي خصوصي استازي افغان نژاد زلمی خلیلزاد دا میاشت وکړه. طالب ترجمان ذبیح الله مجاهد اول چې د طالب مشرانو د قطر دفتر کې ور شاملېدل به د امریکایي سره په لومړی خبرو لوی اثر وغورځوي. واشنگتن او نه هم قطر په سمدستی توګه د ګوانتانامو په خوانی قیدیانو د طالبانو د قطر په دفتر کې ورشاملېدو په اړه سند ویلي. د طالبانو په خوانی اعلی مامورینو د بیا فعال کېدو خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې تیره هفته پاکستان د طالبانو په خوانی نائب مشر ملا عبدالغنی برادر او یو بل مهم طالب مشر ملا صمد ثانی د ډیر وخت د قید نه آزاد کړل. د پاکستان حکومت یو بیان کې د طالبانو آزادولو په اړه اول ملا برادر او ملا صمد ثانی د پاکستان د هغه ژمنې سره سم آزاد کړی شوی دی چې په افغانستان کې د امن په پروسه کې به مرستې کوي. موږ د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په ملکیت د مفاهمت د پروسې سره ژمنه لرو. د ګوانتانامو نه د آزادېدو وروسته د طالبانو 15 غړي قطر ته لیږل شوي وو او د قطر حکومت دا ذمواري وه چې د دې نه وړاندې دغه طالبان بیا فعالیتونو ته نه پرېږدي. څېړونکي وایي امریکا به هم په دې رضا وه چې د طالبانو دغه غړي د قطر په دفتر کې شامل شي. د امریکې د میرین ځواکونو پخوانی افسر ایډم وینستن چې په افغانستان کې هم پاتې شوی او د طالبانو سره یې د امریکې د مذاکراتو لار هواره کړې ده وایي د دواړه طرف نه د لومړنۍ مذاکراتو په نتیجه کې د افغانستان د مسلې سیاسی حل را پیدا کېدلی شي. ایډمن وینستن چې دا مهال د پاکستان په سفر دی او په اسلام آباد کې د امنیت په موضوع وینا کوي وی او ای ته وویل زه په کوټه کې نه یم چې راته معلوم شي چې په کومو شرایطو خبرې کېږي، خو کچری امریکا سنجیده وي، پاکستان سنجیده وي او طالبان سنجیده وي او افغان حکومت سنجیده وي، نو زما په خیال د دې مسلې حل امکان شته دی.
اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د نامتو سعودي صحافي د جمال خاشقجي په استنبول کې د سعودي قونصل خانې دننه د ناتر سقطلان په حواله په عالمی مطبوعاتو کې مضمونونه او تجزیه برابر خوريږي. په دې موضوع نن د امریکې په آنلاین خریدونکو اخبار دی ډیلی بیسټ کې د نامتو لیکوال بروس ریډل یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی د جمال خاشقجي د قتل نه یریدلی سعودي ولی عهد د پاکستان د ملاتړ حاصلولو په خاطر په چپه خولې شپږ ارب ډالر قرض عمران خان ته په لاس کې کیښودل. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی چې د جمال خاشقجي په قتل په عالمی سطح د ویر غوغا د راوچتېدو ټوله فایده پاکستان ته لاړه، ځکه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمال خاشقجي د قتل په ملامته کې ګیر سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان له د ډاډ ورکولو لپاره سمدستي ریاض ته لاړو او ډاډ یې ورکړو چې پاکستان ورسره په دې سخت وخت کې ټینګ ولاړ دی. ګیر او وارخطا شهزاده سمدستي شپږ ارب ډالر د پاکستان وزیر اعظم له قرض ورکړل، ځکه چې پاکستان نن سبا د نغدو ډیر اجتمن دی. بروس ریډل خپل مضمون کې زیاته چې سعودي عرب په دې موقع پاکستان کې د سعودي عرب ملګرو ترهګرو ګوندونو سره د مهربانۍ کول خواست موکو کم چې پاکستان ومنلو. عمران خان خپلو انتخابي جلسو کې پاکستانی سیاست کې د انقلاب راوستو او د بډو رشوتونو د نوغي وستو لوزونه کړی دي. د پاکستان د مخبره مضبوطی فوزی ادارې ISI انتخابونو کې د عمران خان مضبوطه مرسته وکړه، ځکه چې ISI میاں نواز شریف په هیڅ ډول اقتدار کې راتلو ته نه پرېښودو. عمران خان ډیری مدینه د امریکې سخت مخالف او د طالبانو ملګری را روان دی. بروس ریډل نور لیکي چې د وزیر اعظم جوړېدو نه پس عمران خان سعودي عرب ته په دې تمه لاړو چې سعودي عرب به ورسره موجوده مالی بوختونه وتو کې لاس وکړي. سعودي عرب د ډیری مدینه د پاکستان مالی مرستې کوي، خو د یمن په جنگ کې پاکستان د سعودي عرب خبره ونه منله، په دې تنه د سعودي عرب زړه بد دی. د پاکستان لخوا د سعودي عرب د فوزي امداد نه په انکار د یمن جنگ اوږد شو او دا وخت به د سعودي عرب هر کال 50 ارب ډالر اخراجات راځي. پاکستان سعودي عرب سره د مالی قرضې د لوزنامې د سخت کېدو نه پس د حافظ سعید په مشرۍ کې دوه بدنام جنگي تنظیمونه د ناخوښه تنظیمونو د فهرست نه وایستل. بروس ریډل ډیلی بیسټ کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دي چې سعودي عرب د ډیری مدینه دا لاپې کوي چې سعودي عرب چې کله هم اغواړي پاکستان نه ایټمي وسلې ترلاسه کولی شي، خو یمن کې د حوثي یاغیانو د چخورو د پاره د خپل فوج په نه لیږلو دا خبره اوس په یقین سره کېدی شي چې پاکستان بچری هم سعودي عرب له ایټمي وسلې ورنکي. مضمون لکھے چې عمران خان د وټونو ګټلو نه پس د سعودي عرب کړي دورې نه تش لاس واپس شوی وو، خو د جمال خاشق جی قتل ورته سعودي ولی عہد شہزاده محمد بن سلمان دومره کمزوری کړی دی چې په دویمه دوره کې عمران خان سعودي عرب نه د خپل تمې نه هم د زیات مالی امداد په بوت کولو کې کامیاب شو. مضمون لکھی چې د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې سعودي عرب خپل مالی امداد سره هیڅ شرط نه دی تړلې، نو دا هم وی چې پاکستان به د یمن د جنگ په باب خپل دریز چری هم بدل نه کی. البته د ممبئی حملو د پاره مشهور حافظ سعید د شروع نه د یمن جنگ له د سعودي عرب په ملاتړ کې د پاکستانی فوج د لیګلو په حق کې دی. ڈیلی بیسٹ کی د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې بروس ریډل لیکلی دی چې عمران خان خپل منی چې د هغه سعودي عرب نه د دومره قرضې حاصلولو یقین نو، په اوس ډیر ډاډه شوی دی او د نور مالی امداد د پاره چین او ایران ته د تلو نیت دی. د ایران او د سعودي عرب د اختلافاتو په لری کولو کې عمران خان د منځګړي د کردار ادا کولو پیشکش کړی دی، ځکه چې پاکستان کې شیعاګان هم په ډیر لوی شمیر کې اوسیږي او د پاکستان حکومت د دومره ډیرو شیعاګانو دشمنی په خپل سر نشي اخیستی.
امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ او د هغه میرمن ملینیا ٹرمپ د پیټسبرګ خار سفر کړی دی چرته چې یولس یهودیان د خالی په ورځ باندې د عبادت پر ځای کې یو وسلوال وجلی و. په دې حقله نور تفصیل زموږ همکارا کلسوم کاکړ د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او ړومبۍ میرمن میلانیا ټرمپ د امریکا پنسلوینیا ایالت پیټسبرګ ښار کې د یهودیانو هغه عبادت ځای ته تللي چېرته چې د شنبې خالي په ورځ یو وسلوال تن په عبادت کوونکو ډزې وکړې او یوولس تنه یې ووژل. صدر ټرمپ د یهودیانو عبادت خانې د مذهبي مشر جیفري میرز او د اسرائیل د امریکا سفارتکار رون ډرمر سره ولیدل. د صدر ټرمپ زوم جیډ کوشنر او لور ایوانکا ٹرمپ هم د صدر سره تللی. په دې مهال د صدر ټرمپ زوم د یهودیانو مذهبي خولۍ یا ټوپۍ پر سر کړې. د صدر ټرمپ لور د کوشنر سره د واده وروسته یهودي مذهب ته اوښتې. د یهودیانو د عبادت خانې سره په لوی تعداد کې خلکو د صدر ټرمپ په راتګ احتجاجي مظاهرې کړې، چې ګنې دا وخت د صدر ټرمپ د راتګ لپاره مناسب نه و. صدر ټرمپ په پیټسبرګ کې د وژل شوو تنانو کورنیو سره غمرازي وکړه او د پولیسو زر او په وخت د پیښې ته ځواب ویلو په سر یې مننه وکړه. صدر ټرمپ فاکس خبری ادارې ته ویلي چې زه دلته خلکو سره غمرازي کولو ته راغلی یم او د ژوبل تنانو او پولیس چارواکو سره به د لیدو لپاره روغتون ته ځم. خو ځینې سیاست مداران او د یهودي مشرانو ویلي چې صدر ټرمپ تر څو سپین پوستکو کمپرستۍ نه وي غندلي تر هغه دلته راتګ نه و پکار. د پیټسبرګ ښار یو شمیر مشرانو او د یهودي تنظیمونه چې صدر ټرمپ د پالیسۍ خلاف مهمونه چلوي، صدر ټرمپ زه د خپل سفر یا د دورې ځنډولو غوښتنه کړې وه. د دوی وینا وه تر هغه پورې به صدر ټرمپ هرکلی نه کیوه تر څو چې صدر ټرمپ په مکمله توګه د سپین پوستکو کمپرستۍ غندنه نه وکړي. د دغه غوښتلو لپاره یو خط په زراو خلکو لاسلیک کړی و. د پیټسبرګ ښاروال ویلیام پډیټو څوک چې د ډیموکرات ګوند سره تعلق لري ویلي په کار و صدر ټرمپ په دې وخت کې نو راغلی چې کله وژل سوو تنانو کورنۍ خپل خپلوان شخ کوي. د ښاروال د دفتر په وینا ښاغلی ویلیام په د صدر ټرمپ سره نه وویني. د دواړو ګوندونو یعنی د ډیموکرات او ریپبلیکن د کانګرس لوړ پورو چارواکو د صدر ټرمپ پیټسبرګ ته د تګ بلنه نه وه قبله کړې او د وژل شوو تنانو څخه یوې کورنۍ د صدر ټرمپ سره د لیدو څخه انکار کړی. برید کوونکی رابرټ بوورز څوک چې یو ټرک چلوونکی دی په وړومبۍ ځل د دوشنبې یا ګل په ورځ وفاقي جج ته وړاندې شوی. چارواکو په وینا دا پیښه د کرکې په بنیاد ترسره شوې. چارواکي وایي چې د ډزو په وخت وسلوال تن چغې وهلې چې باید ټول یهودیان مړه سي. حمله کوونکي وفاقي نویس جرمونو باندې تورن دی. که به برید کوونکي دا جرمونه ثابت سول نو د مرګ سزا ورته ورکول کېدی سي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voa.divanews.